اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واورئ چې افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینزویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو استولی اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلي وو د اوکراین د هوایي شرکت دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
د وی موږ دا مهال په ورځني توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو 4 میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپلې 9.5 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراست موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار 4 ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې 2 متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی ادعا له مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د یوې شبکې له لارې چې بندیزونه پرې لګېدلي او لسکونه د انتقال تنظیمونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي پکې شکیل دي تیل لېږدولی دي. په دې څلورو تیل لېږدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیونه بیرله تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2.5 او اف ایم 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. وړاندې تفصیل درکوو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپل خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خو اخی خسر سره غوډه زما طبيعت نه ده چې هغه زوی مې دی غونه زی او سوي جک سره یم. هغه وای نه ته دې موږ زومې کنه ته دې موږ تابو که زه هغه تاب نه کوم په دې سره ویران یم.
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د ستونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او که پیدا شي موږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه 3 اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې 3 اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د 3 واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په 3 اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غني کړی و. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د 3 واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د 3 واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غني وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د 3 واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غني په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو 3 میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د 3 واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خود ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیج په مخه به هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانیستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې به په دې اړه په خپرونه کې واورئ. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی و. احسان آریان لګردې زه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لا یو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون اوخته، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمېر لا هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داسې حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1906 نوي کال کې هم له دې عمله دغه سروي نیمګړی پاتې شو. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پروسه کول دا موضوع د ولس په سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولس به مو ویلی او مرکز هم ویلی چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سه امنیت کې نس دې غا سروې سره ته ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتونو د نه ورکړ سمزه مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبدالولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دوه کاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به یې د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس دایي په راپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولولو څو اونۍ وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمې د اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي پخوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سر راښکته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاولي زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکله به د چا په اصلاح را شخصل کېدل، غنم به پاویا او په شپېتا افغاني باندې وس یو نیم سل 200 تا 2.5 سو افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبي کورنۍ سره چاغوي د ماشام د ډوډۍ توان لري، هغه کچري وسم دغه سیال وي. نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ولکیږي. واز د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کمواله په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د دې جرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانه ول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجو ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرېنږدي چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. د پرامو به سره ولس ګټه کوي. غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک اوس پی ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله سږ کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې 10% کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخۍ مرض پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فني کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وي غوس بزګرو سره خپل فني مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو ته راپېښ شو چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 343 زره ټنه غنم تولید شوي دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو 10% کموالی شي. محمد الیاسطی، د ازادي راډیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس وی ډلې ته دا غو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوی ده. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونه د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړی دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکي امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنځشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د همدغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل انپوراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ یې پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمي سخت لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د اساسو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهوري غوښتونکي به رښتیا اوریدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یوې استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه و. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینې ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټول استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیه رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیه یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیه یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دم غړي سندي ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلي او په وړاندې جنګیږي.
تاسو لا پیغامونو
روز بسیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنتین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنتین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا ده چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو اورېدونکو په خاصه توګه کارکوونکو ته زه اسحاق افغان یم د هلمند ولایت مرکز نه. واقعاً ډېر خوښوونکی خبر چې موږ درغزونو را رسېدلې د هلمند په سرکې ولسوالۍ کې زیات په غونډۍ برید شوی دی. موږ یې زیات په کلکو ټکو ردوو او موږ یې بندو ده چې بریدونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبانو وروڼو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه کوم چا چې دغه کار کړی دغه عاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي. موږ دغه چې بریدونه په سختو ټکو ردوو. سلام احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانیستل شوې. د سین سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونې ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشتې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله به لرې درې شئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده. 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
ا اتنیمه بجو ته نږدې شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمې سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي رډو ته ساسو جوش مړه رسیدلې اسمې سونه ولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېربنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 9.5 زړی الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساجی رادو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کې حکومت په دولس شته سنځي درکړې د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کې زندانیانو تبادله افغاني خبرو ته لار هوارول شي. حکمت الله حماس له ندلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوالي لکمې دوه لپاره وشي. خان محمد اسلاميار له ندلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مخور څخه لیکي د جګړې شکیلې خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشتي. عطل لزابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال کړه لیږم. موږ په 30 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغونکې انجنۍ په دې لار کې لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزه لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغان انجنو د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنې لري.
ډېر هیودن تم سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زرګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو د ولسیز مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسه وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ له رنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسه بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسه په انستیتوت بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات نجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. دې انستیتوت کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دېرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښې وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باوري ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکل ده. دې لپاره چې زموږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنه پلار مې دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلند و هغلته تر سره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یا زیګیګه او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي، یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډېر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختې وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دوی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کیگی چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر له لارې یې په ګڼ شمېر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅونکې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلوان یې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
تا
زه د زهرا ارکستر غړی یم. اته کاله یا نه کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي، او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کیږي چې کار وکړي، خپل مسلک محتوی سي. پلار مور مې چې زه بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکي انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقۍ د ساتلو لپاره هم کار کړی، او دغه موسیقۍ ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړې. د محلي موسیقۍ له یوې وړې ډلې سره مې خبرې وکړې چې له یو شمېر نجونو او هلکانو نه جوړه وه. دوی راته یوه محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړې.
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم، او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي، او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل، دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسن نجونې هم شامل وو چې د موسیقی وړتیا لري، خو د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره، او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپلو پښو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان نجونو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډېر نجونو د موسیقي زده کړې ته مخه کړې، او دغه نجونې په دې برخه کې ډېر لاسته راوړي.
دشتن انجونی پا زهره ارکستر که فعالیت کوی. ده ارکستر پا رهبره که دو انجونی دی، یوه مرزی و بلا شگوفه. ده زهره ارکستر گردی طول دیشتن دی. پا طول که ده انجونی افغانی موسیقی گوی، خوب پا بحرانوی کنسرتونی که بیا ده کوربه حیوات موسیقی هم گوی. یو لحقو دلیلون چه زهره ارکستر پا دنیا که مشهوره ده، داده چه زهره نره ده افغانستان سولیز چیره کاره کوی. اغا چیره چه ده جنگونو پلوگوی که پتا پاته و
چون مطرح از در سطح دنیا، زهره دنیا را قادر می‌سازد که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري، او په دا وروستیو کې یو شمېر نجونو دې مسلک ته مخه کړې، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمې دي. دا چې عام خلکو ته د نجونو موسیقی غږول څومره په زړه پورې ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم احمد اغل مراد د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام مې نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو یم. موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی، او داسې زده کړه خو مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
مانو ممران ده، تخلص می تنویر ده. و اما پا نظر اما غا چلان سه نرینه سرکیج باید ده خیز سره باشی که ما لور متوائی ما خور متوائی چه زغوار موسیقی و زور تجازه برکم، مگر حت نا خوالر نسی نون مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل د ښځو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د ښځو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلې یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د ښځو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د ښځو موسیقي چې ده، خپل موسیقي یو هنر دی چې د ښځو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان دې کسان چې شعر نه وایي، کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډېر جذب توجه ډېر زیات کړي. او دغه چې موږ شعر نه وایو، موږ شعر نه ډېر ادبي شعر نه دي، معاصر شیرنه دي چې دره په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډیره نښه ده او خلکو لپاره هم ډیره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډیره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځه لرو اونرا په نوم دی، دغه ډیر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځه بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا اونرا پانځه مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پانځه کې ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانان لپاره، ماشومان لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الفبې نه شروع تر ای بی سي نه هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر زره دوی زده کړه هم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو ته د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
نیمې نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پات ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
سبای چر عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
میز ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ردونکو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې په نه خبره ل خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټول سره کته کړ، څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کو.
ل خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولړوي؟
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کوم مرستې چې په ستونزو کې دوی یو بل سره کولای شو هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې ل خپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص.
خوږ اوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړول په منظور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړی.
قدرمنو دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ، زه تم پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خو سره خو دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوام دی غونه زه یو سوویت جک سره یم. هغه وای نه ته دې موږ زومی کنه ته دې موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دې سره ویرانی ما نه اوس نه اوس سره لرم ولا اس ډېر خلک سره ما کته کړ دا نه جایز هغه گی. هغه به جای کارونه کې به جای کارونه د مخپل نه خوخیږي، څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم دا نه ما نه خوخیږي بیخ
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې لمنځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوری وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. نوموړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډېره کمه ځمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متره خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل. ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري، دغه روابط سره خراب شوي دي. هر خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته، هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل، او د دې ترڅنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د څرخی پلو اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل د تر زمن قطر رابط نور سره پیدا شو، خو بیا زه خپله زړه مې وغوښتل سره دا دوی کره ورشه، ورغلم هلته ورسره کېناستم کنه دوی زړه کې چې هغه و هغه ما ورته ویل مه کوئ داسې، خیر د دې لږ شرایط تاسو لږ مشره، خو دوی بیا هم زړه کې ویل سواله دا مجبوره شو یا وډار شو یا ملامت دا دی راغی. خو ما بیا هم هغه خپل مسؤلیت په غاړه واخیست، ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کېناستم، او اوس انشاءالله ښه دي را سره. که ما خپل ځان ملامتیا مې خپله په غاړه واخیسته ورغلم، که دوی ملامت هم خو ما په غاړه واخیسته ورغلم په کور کې ورته کېناستم، بس اوس را سره ښه دي، ډېر خوشحاله یم. اړیکې جوړې شوې، دوی هم خوشحاله دي، زه هم خوشحاله یم، اړیکې مې جوړې شوې.
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي. همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي
تروسه فضل له خدای ده، تروسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړې، چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو. والله خو موږ شکر ده موږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي، بس مشران دا فیصله کوي، بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي، بس بیرته سره روغ جوړ شي. یار تروسه نه مې دي کړې، والله ډېر خوشاله مو. دقت او روابط خو داسې یو شی ده چې بیخي ښه نه ده، باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره. او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو، دا زمونږ په ځړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو، دا نشته زمونږ په او راحت زو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پریکول ندی. نو موړې وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی، کده خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي دغه ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی. دا سر وغواړي د افغانستان انانات شای دی باید اوسې، دا د جرګو په خلو باندې کیږي، د پښتنو په خلو باندې کیږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل سره غلي، دا مشکل د پنځو د دوه سپینګری په مابین کې دا خلاص دال سره. دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی، نه خو دین خو خلاب کارونه جوړیږي. دا موږ ملک چې بدبختی لنډ کوي، دا خو دی واجب بدبختی لنډ کوي، دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي. هیڅ مشکل نه، دا باید جوړ شي. کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي، بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوښه نه ده. کتر وابطونه شي کدا وصول دا ګناه ده، دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي دې لپاره، لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرشانی اقتصادي فرشانی باندې مبتلا دي، دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه، وفات سه نو د دې ځای جهنم ده. ان په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي، په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی خطه دی روابطو یا مسلمان سره رابطه خطه کول خپلوانو سره رابطه خطه کول یا خو سره کینه پر رکه ساتل دا شرحان بیخین روا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد ضیاءالحق شمسی په اړه داسې وایي
بیل بیل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظائي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي دا په خپل له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسي اعتماد ملري په ټولنه کې یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی د دوستان دی باید معلوم شي په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو په امر تر اړوم
د فرید پلار پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی ژوندې بسته نور دې نه راکره راضي او نه ورزم
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکوه ته خو هر ورځ دی او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیکی کړی ده هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم زما دې زدې دا کار وکړ او دې جان اغا لورې زوی ته وکړه
ګوره خزي دی خبرو پسې مگرزه اوس جان آغا خود ورور ده یو خبره و تیره شوه ولی په نا خبرو پسې گرزی
ورور می دی زه د چا پروار نه لرم یو ور می چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم زه ورسره نه کوم ستا نو زړه کنو رښتیا دی میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو نشبه به کینو لس به ولیکو
څوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکولې ده لئی چا سره مړه او ژوندی نه لري
زا خدای دې همسایگان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
والا زم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډیره خفه هم شوم هغه خیکانو ته هم کام راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
درنو دوستانو دا و د دیونی د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بلې خپرونې ښه وخت
شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم عاشقان سنم مقرستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم